امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں دریا کے اوپر مسافر طیارے اور فوجی ہیلی کاپٹر کا کریش. شدید ٹھنڈ میں ریسکیو اور ریکوری آپریشن جاری. اور کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر مبنی ایپ ڈیپ سیک بنا کر چینی ڈیولپرز نے امریکی ٹیک انڈسٹری کو پیچھے چھوڑ دیا ہے؟ بات کریں گے آج کے ویو 360 میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. آج کے پروگرام کے آغاز میں واشنگٹن ڈی سی سے ایک اہم خبر شامل کرتے ہیں. کل رات امریکی دارالحکومت واشنگٹن کے قریب ایک مسافر طیارہ فوجی ہیلی کاپٹر سے ٹکرا کر دریا میں گر گیا. امدادی کارکن کئی گھنٹوں سے دریا کے شدید سرد پانی میں ریسکیو آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں. مسافر طیارے میں عملے کے 4 ارکان سمیت 64 افراد سوار تھے جبکہ ملٹری ہیلی کاپٹر میں 3 اہلکار موجود تھے. امریکی ریاست کینسس سے آنے والی امریکن ایئر لائن کی فلائٹ کو واشنگٹن کے قریب رونلڈ ریگن نیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ کرنا تھا, لیکن رن وے سے صرف 2400 فٹ دور یہ مسافر طیارہ دریائے پوٹومک کے اوپر امریکی فوج کے بلیک ہاک ہیلی کاپٹر سے ٹکرا گیا. آج کے پروگرام میں ہم اس خبر پر تازہ ترین شامل کریں گے, اور ساتھ ہی چینی ایپ ڈیپ سیک کے لانچ کے بعد مصنوعی ذہانت کے شعبے میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کا بھی جائزہ لیں گے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں واشنگٹن کے قریب مسافر طیارے کو پیش آنے والے حادثے کی. واشنگٹن کی میئر میری بوزر نے آج صبح ایک پریس کانفرنس میں اس واقعے پر انتہائی دکھ کا اظہار کیا. اس پریس کانفرنس میں ان کے ساتھ ریگن نیشنل ایئرپورٹ کے فائر چیف بھی تھے جنہوں نے ریسکیو آپریشن پر اپڈیٹ دیا, اور اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ سیکرٹری نے بھی تحقیقات کا اعلان کیا.
So certainly I speak for the people of Washington, 700,000 of us.
یقیناً میں واشنگٹن کے تمام لوگوں کی جانب سے بات کر رہی ہوں. ہم سب 7 لاکھ لوگ, جو کہ ان خاندانوں کے لیے انتہائی غمگین ہیں جنہیں آج صدمے کا سامنا ہے. ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم امریکن ایئر لائنز کے ساتھ مل کر جتنا زیادہ ممکن ہو معلومات آپ سے شیئر کرنے کے لیے کام جاری رکھیں گے.
یہ ایک ایکٹیو آپریشن ہے جو کہ کئی گھنٹے جاری رہے گا, جس میں ہم ریکوری کی کوششیں اور ریسکیو آپریشن جاری رکھیں گے.
Tonight, I spoke with President Trump and his team in the Situation Room.
رات میں نے صدر ٹرمپ سے اور ان کی ٹیم سے بات کی. میری وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت سے بھی بات ہوئی, اور پھر کینزس کے وفد اور میئر اور دوسری لیڈرشپ سے, اور ورجینیا کے گورنر گلین ینکن سے بھی. ڈپارٹمنٹ آف ٹرانسپورٹیشن اور ایف اے کے نقطۂ نظر سے ہم گراؤنڈ پر موجود سب کو مکمل سپورٹ دیں گے. اس کے علاوہ نیشنل ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ کو بھی, جو اس معاملے کی تحقیقات کرے گا.
واشنگٹن میں مسافر طیارے اور فوجی ہیلی کاپٹر میں تصادم کے بعد امدادی کاروائیاں جاری ہیں, اور اب تک اطلاعات کے مطابق کئی لاشیں نکال لی گئی ہیں. وائس آف امریکہ کے اسد حسن اس وقت ہمیں حادثے کے مقام سے جوائن کر رہے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. اسد, کیا صورتحال ہے اس وقت سرچ اور ریسکیو کے حوالے سے؟
جی اسد, اس وقت سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری ہے. انفیکٹ جب یہ کریش فش آیا تو اس کے فوراً بعد کم از کم کوئی 300 افراد پر مبنی ایک ٹیم ہے جو مختلف ٹیمز کے اندر مختلف ایریاز کی سرفنگ اور سرچنگ جو ہے وہ مشن لے کے چل رہی ہیں. لیکن شدید سردی کی وجہ سے اور پانی, آپ کو معلوم ہے کہ واشنگٹن ڈی سی میں پچھلے کچھ دنوں سے درجہ حرارت بہت نیچے جا چکا تھا, اور ایون یہ جو پوٹامک ریور ہے جہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہ تقریباً فروزن تھی اس کی اوپر والی لیئر. تو اس کی وجہ سے ریسکیو کے جو عملہ ہے وہ یہ بتا رہا تھا کہ دقت کا سامنا ہے. جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں یہ الیگزینڈریا شور ہے اسی پوٹامک ریور کا, اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہیلی کاپٹرز بہت نیچے لیول پہ آ کے وہ فلائٹس کر رہی ہیں. ڈیفینیٹلی سینسرز ہیں اور ہائی پاور کیمرا ہیں جس کی وجہ سے جس کے ساتھ ان کو وہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. رات بھی جو ڈفرینٹ بوٹس پہ ریسکیو ورکرز کام کر رہے تھے ان کے پاس رات کو ان کی کو دیکھنے کی صلاحیت تھی, اور وہ اپنا آپریشن جاری رکھے ہوئے تھے. اور ابھی تک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کچھ میڈیا یہ ضرور جنرل رپورٹ کر رہا ہے کہ کچھ ڈیڈ باڈیز نکالی گئی ہیں, لیکن ابھی تک اس پہ کوئی آفیشیل بریفنگ جو ہے وہ نہیں دی گئی ہے. سو واشنگٹن میں اور انفیکٹ پورے ملک میں ایک سوگوار صبح ہے. واشنگٹن کے اندر اور امریکہ کے اندر اس طرح کے حادثات اتنے کامن نہیں ہیں. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ 2009 میں آخری بڑا جو انسیڈنٹ ہوا تھا جس میں کم از کم 49 لوگ مارے گئے تھے, وہ بفلو میں تھے جب ایک جہاز گر کر تباہ ہو گیا تھا. اس وجہ سے یہاں پہ ایک اور چیز جو ہے وہاں پہ جو کینسس ایویشن میوزیم ہے ان کی جانب سے بھی ایک ٹویٹ یا ایک پوسٹ جو کی گئی تھی, اس میں یہ کہا گیا تھا کہ پوری کمیونٹی اور پوری قوم اس کے لیے ایک ٹریجک دن ہے. سو خدشات بہت ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کوششیں پوری رہی ہیں ریسکیو ٹیمز کی کہ سروائیورز کو نکالا جا سکے, لیکن اس وقت تک کسی ایک بھی شخص کو بچانے کی اطلاع نہیں ہے.
اسد, ہم آپ سے مزید اپڈیٹ لیتے رہیں گے. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں اس حوالے سے بتایا کہ اس وقت وہاں پہ کیا چل رہا ہے اور کیا کس طرح سے ریسکیو آپریشنز ہو رہے ہیں. فائزہ بخاری بھی ہمیں جوائن کر رہی ہیں ایئرپورٹ سے, ان سے جانتے ہیں کہ اس وقت ایئرپورٹ پر کیا صورتحال ہے اور ریسکیو آپریشن اور خاص طور پہ ان فیملیز کے بارے میں اگر وہ بتا سکیں. فائزہ, کیا سٹیٹس ہے اس وقت ایئرپورٹ پہ؟
جی اسد, میں اس وقت رونلڈ ریگن ایئرپورٹ پہ موجود ہوں. یہاں پر میری کچھ اہلکاروں سے جب بات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ فلائٹس کب سے نارمل ہو جائیں گی, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی تو 11 بجے تک, یعنی یہاں کا جو مقامی وقت ہے 11 بجے توقع ہے, لیکن حتمی نہیں کہا جا سکتا کہ فلائٹس 11 بجے یہاں سے جو ہے روانہ ہو سکیں گی. میرے پیچھے اگر میں آپ کو بورڈ دکھاؤں تو یہاں پہ جو ایئرپورٹ کے تمام بورڈز ہیں اس پر یہ لکھا ہوا ہے کہ ایمرجنسی کی سچویشن کی وجہ سے یہ جو ہے آپ ابھی یہاں سے بھی کوئی فلائٹس نہیں جا رہی ہیں, اور تمام میرے پیچھے جو ہے امریکن ایئر لائنز جو ہے اس کا تمام کاؤنٹرز جو ہیں تمام ایئر لائنز کے وہ بند پڑے ہوئے ہیں, اور تمام جو بورڈز ہیں ان پہ یہی سائن جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ ایمرجنسی کی سچویشن کی وجہ سے یہاں سے کوئی فلائٹس نہیں جا رہی ہیں. کچھ مسافروں سے بھی میری بات ہوئی اور ان کو پتہ نہیں تھا, وہ رات سے کچھ لوگ یہاں پر موجود ہیں, اور جس کے بعد جب یہ حادثہ ہوا اس سے پہلے وہ ایئرپورٹ آئے تھے اور اس کے بعد وہ جا نہیں سکے ہیں.
فائزہ بخاری ہمیں اپڈیٹ دے رہی تھیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے ایئرپورٹ پہ, اور اس سے پہلے اسد حسن ہمیں بتا رہے تھے کہ جو صورتحال بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. فائزہ, ایک چیز اگر ہمیں اور آپ بتا سکیں جو ایئرپورٹ کے حدود ضربے کے حوالے سے, ایئرپورٹ کے جہاں پہ اس وقت ایئرپورٹ موجود ہے, اور خاص طور پر اس ایئرپورٹ سے ریلیٹڈ یا اس علاقے میں اس سے پہلے بھی کوئی کریش ہوئے ہیں؟
جی بالکل اسد, 1982 میں یہاں رونلڈ ریگن ایئرپورٹ پہ ایئر فلوریڈا کا ایک پلین جو ہے وہ کریش ہوا تھا, جس میں 74 لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی تھیں. اس کے بعد سے جو سیکیورٹی اور وہ تمام انتظامات کو بہتر کیا گیا تھا, لیکن اس ایئرپورٹ میں چونکہ بہت کنجسٹڈ ایریا ہے اور خاص طور پہ جہاں یہ حادثہ پیش آیا ہے, اس ایریے کو بہت ایک ڈیفیکلٹ ایریا کہا جاتا ہے پائلٹس کے لیے, کیونکہ وہاں پہ آپ کو بہت سے جو ہے سیفٹی ان کو لیئرز آف پروسیجرز جو ہیں ان کو فالو کرنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ بہت سے الیکٹرانک سیف گارڈز آپ کو یوز کرنے پڑتے ہیں. یہ جو پلین جو حادثے کا شکار ہوا ہے, یہاں کی رن وے 33 پہ لینڈ کر رہا تھا, اور اس وقت پوٹومک دریا سے کچھ 100 جو ہے فیٹ اوپر جو ہے وہ فلائی کر رہا تھا, اور جو آرمی کا ہیلی کاپٹر ہے وہ بھی جو ہے وہ ساؤتھ کی طرف یعنی جنوب کی طرف جا رہا تھا جب یہ کریش ہوا ہے. یہاں پہ پوٹومک دریا کے اوپر چونکہ یہاں پر ہیلی کاپٹرز کی عام طور پر بہت زیادہ ہے, اس وجہ سے بھی کنسرن کا اظہار کیا جاتا ہے, کیونکہ پلینز کے علاوہ بہت سے ہیلی کاپٹرز بھی لو فلائنگ کر رہے ہوتے ہیں, کو ٹیک آف کر رہے ہوتے ہیں یا لینڈنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ ایک جگہ اسپیسیفائی کی گئی ہے ہیلی کاپٹرز کے لیے جسے ہیلی کاپٹرز کوریڈور کہا جاتا ہے. تو اب تک جو ہے ایف اے اے نے یہ کہا ہے کہ جو آرمی کا جو ہیلی کاپٹر جو ہے وہ اس کوریڈور میں ہی موجود تھا, جس میں شمال اور نارتھ کی جو ہے وہ ڈائریکشنز دی گئی ہیں کہ کس ہائٹ پہ آپ ہوں گے اور سب کچھ. لیکن ابھی چونکہ تحقیقات ہوں گی اس حادثے کے حوالے سے, تو ابھی یا غلطی کس کی تھی اور کس کیوں یہ حادثہ پیش آیا ہے.
بہت شکریہ فائزہ بخاری, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں اس معاملے میں. اور اب پروگرام کے دوسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں. 20 جنوری کو امریکہ میں ایک طرف صدر ٹرمپ حلف اٹھا رہے تھے, اور دوسری طرف اسی روز چین کی ایک اسٹارٹ اپ کمپنی ڈیپ سیک نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ایپ ڈیپ سیک R1 کے نام سے مارکیٹ میں ریلیز کر دی. ایپ سٹور پر اسے اتنی بڑی تعداد میں ڈاؤن لوڈ کیا گیا کہ جلد ہی یہ فری ایپ ایپل ایپ سٹور پر ٹاپ پر پہنچ گئی. اسے استعمال کرنے والوں نے اس کی کارکردگی کو اوپن اے آئی کے چیٹ بوٹ چیٹ جی پی ٹی کے برابر یا اس سے بہتر قرار دیا ہے. لیکن جس چیز نے ایک طرح سے تہلکہ مچایا وہ اس چیٹ بوٹ کو بنانے والی کمپنی ڈیپ سیک کا یہ دعویٰ تھا کہ اس میں کم ایڈوانس چپس استعمال ہونے کی وجہ سے ڈیپ سیک پر دوسرے اے آئی ماڈلس کے مقابلے میں کئی گنا کم سرمایہ لگا. اس کے نتیجے میں امریکن اے آئی انڈسٹری کی کیپیسٹی اور اس کے مستقبل کے بارے میں سوالات اٹھے. مائکرو چپس بنانے والی امریکی کمپنی نویڈیا کے سٹاکس کی مارکیٹ ویلیو میں تقریباً 600 ارب ڈالر کی کمی ہوئی, جو امریکی تاریخ کا ایک دن میں ہونے والا سب سے بڑا نقصان ہے. صدر ٹرمپ جنہوں نے حلف اٹھانے کے فوراً بعد اے آئی سے متعلق انفراسٹرکچر کے ایک پروجیکٹ کا اعلان کیا تھا جس میں 3 بڑی کمپنیز اوپن اے آئی، اوریکل اور سافٹ بینک 500 ارب ڈالرز تک کی سرمایہ کاری کریں گے۔ صدر ٹرمپ نے امریکی مصنوعی صنعت ذہانت کی صنعت کے لیے ڈیپ سی کی آمد کو ایک ویک اپ کال کہا۔ ڈیپ سی کا امریکی اے آئی انڈسٹری کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے اور کیا چین امریکی پابندیوں اور کوششوں کے باوجود اے آئی کے میدان میں امریکہ سے آگے نکل رہا ہے، ان سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور مصنوعی ذہانت کے شعبے میں ڈیپ سی کے کیا اثرات ہوں گے، ڈاکٹر راؤف عارف سے بات کرتے ہیں جو ریاست میریلینڈ کی ٹاؤس یونیورسٹی میں ماس کمیونیکیشن پڑھاتے ہیں، اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے۔ راؤف، بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے اور یہ سمجھائیے ہمیں کہ یہ ڈیپ سیک ہے کیا اور کس طرح سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔
بیسیکلی جیسے ایل ایل ایمز ہیں، لارج لینگویج لرننگ ماڈلس ہیں، ڈیپ سیک بیسیکلی ایک لارج لینگویج لرننگ ماڈل ہے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس جیسے چیٹ جی پی ٹی کے ہی اصولوں پر بنا ہے۔ اس کی کیوں اتنی بڑی جو اس وقت اس نے تہلکہ مچا دیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ جو اوپن اے آئی ہے جو چیٹ جی پی ٹی کے نام سے زیادہ جانا جاتا ہے، اس کی ٹریننگ کے لیے بہت زیادہ خرچ آیا، ملینز آف ڈالرز خرچ ہوئے اس کی ٹریننگ کے لیے، اور انویڈیا کی جو ہائی پاور چپس تھیں وہ یوز کی گئیں جنہیں جی پی یو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ بیسیکلی یہ گرافک پروسیسنگ یونٹس کے نام سے جانی جاتی ہیں یہ چپ، اور زیادہ توجہ، اسد میرا خیال ہے یہ امپورٹنٹ ہے ہمارے آڈینس کو جاننے کے لیے، کہ زیادہ توجہ ہمارے یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر ہارڈ ویئر کی ڈیولپمنٹ کے لیے دی گئی، جس کے لیے بہت زیادہ، میں نے آپ کے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ الیکٹریسٹی بہت زیادہ درکار ہے، پاور گریڈز بہت درکار ہیں، پانی بہت زیادہ درکار ہے ان بڑے کمپیوٹرز کو چلانے کے لیے، تو جس کے اوپر بہت زیادہ انویسٹمنٹ چل رہی تھی، اسٹاک مارکیٹس بھی اس طرف زیادہ انویسٹ کر رہی تھیں کیونکہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس فیوچر ہے۔ اچھا، اب جب آپ ڈیپ سیک کو دیکھیں تو کیونکہ امریکہ نے انڈیا اور چائنا کے اوپر کچھ ایسی سینکشنز لگائی ہوئی تھیں کہ انہیں ہائی پاورڈ چپس جو ہم یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر یوز کرتے ہیں انویڈیا کی، وہ ان کو سپلائی نہیں ہو رہی تھیں، تو ان کے انجینئرز نے ایک اس کا حل نکالا کہ اگر ان کے پاس لو پاورڈ کمپیوٹنگ سسٹم ہے تو انہوں نے ہارڈ ویئر کے اوپر انویسٹمنٹ کرنے کے بجائے، توجہ دینے کے بجائے انہوں نے سافٹ ویئر کے اوپر توجہ دی۔ ان کے انجینئرز نے
جو جتنی انویسٹمنٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں اور جو ان سسٹمز میں، اے آئی سسٹمز میں، اوپن اے آئی میں ہوئی تھی، امریکہ میں ساری وہ ہارڈ ویئر بیسڈ ہے اور چائنا نے اس کو سافٹ ویئر بیس پہ کنورٹ کر دیا ہے۔
ساری تو میں نہیں کہوں گا، لیکن زیادہ توجہ امریکہ کی ہارڈ ویئر بیسڈ ہے، جس میں ہم سپر کمپیوٹنگ کی طرف جا رہے ہیں، جو ہارڈ ویئر ڈیوائسز کی طرف۔ چائنیز جو انجینئرز ہیں، پرٹیکولرلی یہ جو ڈیپ سیک کے انجینئرز ہیں، انہوں نے سافٹ ویئرز کو بیسیکلی انہوں نے اپنے کوڈز کو چینج کیا ہے، اور جس کی وجہ سے ان کے جو ریزلٹس ہیں وہ پریٹی ایفیشینٹ ہیں۔
اور اس ایک چیز روف، اگر ہم اس کانٹیکس میں دیکھیں، کیونکہ جو بات ہو رہی تھی کہ بہت کم کاسٹ پہ یہ بنا ہے، اور خود جو ڈیپ سیک کا دعویٰ ہے کہ 20 سے 50 گنا کم قیمت پہ بنا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے سے ایک بلو پرنٹ موجود تھا اس کے اراؤنڈ اور اس کو بہتر کر کے بنایا گیا ہے، انسپریشن ہے اس میں، یا یہ پیورلی ان کا اپنا چیلنج جو بھی اس کو قبول کیا گیا اور بنایا گیا؟
دیکھیں، جو کریڈٹ ہے وہ تو بہرحال ہماری یونائٹڈ اسٹیٹس کی کمپنیوں کو جاتا ہے، اوپن اے آئی کو جاتا ہے، جنہوں نے سب سے پہلے یہ ماڈل بنایا اور دنیا کو حیران کیا۔ اب جو یہ نیکسٹ لیولز ہیں، یہ بیسیکلی اسی ماڈل کو ریپلیکیٹ کر کے اس میں امپروومنٹ کے لحاظ سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ ابھی بھی میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ جو ٹیکنالوجیز اور جو ایج ابھی بھی چائنا، یونائٹڈ اسٹیٹس کے اے آئی سے ریلیٹڈ کمپنیوں کو ہے، انکلوڈنگ اوپن اے آئی کو، وہ زیادہ ہے۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ یہ دیکھیں کہ چائنا کے اس ڈیپ سیک کے آنے سے جو اے آئی کی ڈومیننس تھی یونائٹڈ اسٹیٹس کی، وہ بہرحال کسی حد تک چیلنج ضرور ہوئی ہے، کیونکہ اب یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ہم دوسرے ممالک بھی اس اے آئی ریس کے اندر بڑی تیزی سے آگے آئیں گے، جس میں چائنا اور انڈیا ہم فورسی کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ آگے بڑھ کر ایسے کئی اور ماڈلز کے ڈیفرنٹ ورژنز بھی نکالیں گے،
اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے، ڈیپ سیک جو ہے وہ ایک اوپن سورس ماڈل ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور یہ چیز اگر ہم دیگر چیٹ بوٹس یا اے آئی ماڈل سے کمپیئر کرتے ہیں تو کتنی مختلف ہے؟
سو اوپن سورس بیسیکلی، اسد، یہ ہے کہ دیکھیں آپ، اس کا ایک R1 ماڈل ہے، अगर आप उसे चाहें तो आप उस मॉडल को डाउनलोड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर और रन कर सकते हैं। अगर आपको फर्ज करें कि जैसे हमें एक खदशा रहता है कि अगर कोई एआई या कोई टूल अगर चाइना से बिलोंग करता है तो हमारा डेटा किस हद तक प्राइवेट है, हम किस हद तक सेफ हैं, तो अगर आप ओपन सोर्स के इसके एलएलएम मॉडल को आप इसको डाउनलोड करें अपने कंप्यूटर पे और फर्ज करें कि अगर आप अपने इंटरनेट कनेक्शन को भी डिसकनेक्ट कर देते हैं और इसका R1 मॉडल के ऊपर आप एआई को रन करते हैं तो ये रन होगा जिससे आपका ये डेटा महफूज है। और प्लस एक और रीजन ओपन सोर्स का ये है कि जब एवरीवन कैन एक्सेस इट तो हर कोई इसको जो इस फील्ड को समझता है वो इसमें कंट्रीब्यूट करके इसको इम्प्रूव कर सकता है, इसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकता है। तो बेसिकली असद अगर मैं इसको अवाम के लिए कहूं तो मैं कहूंगा कि इट्स अ डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एआई टेक्नोलॉजीज।
तो आप समझते हैं कि ये सब कुछ हमें पता चल गया है डीप सीक के बारे में या कुछ और भी बहुत कुछ आना अभी और भी बाकी है या कोई और भी तहलका अंगेज खबरें आ सकती हैं इसमें, बिकॉज अभी वाली जो है वो भी डाइजेस्ट होना मुश्किल है।
जी अभी अभी मेरा ख्याल है कि इट्स जस्ट द प्रीव्यू, अभी बहुत कुछ आना बाकी है और हम देखेंगे कि ये मैं ऑलरेडी फोर्सी कर रहा हूँ कि अब जो ये गेम चेंजिंग जो इम्पोर्टेंट चीज हुई है असद हार्डवेयर से इंजीनियर्स की, जो इन इंजीनियर्स को जो ये एआई के सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं उनकी उनकी तवज्जो हार्डवेयर से हट के सॉफ्टवेयर की तरफ चली गई है।
एक चीज और ये एआई के शोबे में मैं कुछ और पॉइंट्स भी डिस्कस करना चाह रहा हूँ, चीन एआई के शोबे में खासी सरमायाकारी कर रहा है, क्या डीपसीक जो है वो काफी है चीन की इस फील्ड में बढ़ोतरी साबित करने के लिए या अलीबाबा ने जिस तरह ऐलान किया वो भी इसमें शामिल करेंगे और इसको बिगर पिक्चर के तौर पर देखना पड़ेगा हमें?
ये काफी नहीं है असद, ये इट्स जस्ट द बिगनिंग। आई एम श्योर कि बहुत सारी और कंपनीज भी इसमें आएंगी और बहुत ज्यादा एडवांसमेंट्स हम देखेंगे क्योंकि डीप सीक तो सिर्फ एक हिला देने वाली रियलिटी थी। जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि ये हम सबके लिए वेकअप कॉल है और मैं एग्री करता हूँ कि ये हम सबके लिए वेकअप कॉल है कि जो हमारा कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, जो हमारा एज है दुनिया के ऊपर, वो किसी हद तक चैलेंज हुआ है और इसको बेसिकली आप देखें कि बहुत सारी अदर कंपनीज इस रेस में आएंगी और डिफरेंट मॉडल्स आएंगे क्योंकि असद दो तरह की इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं, एक को हम ट्रेडिशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं और दूसरी है जेनरेटिव एआई जिसको हम मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो हम बहुत ज्यादा तब्दीलियां जेनरेटिव एआई के अंदर देखेंगे और जैसे ही नए मॉडल्स आएंगे, जैसे ही नए सॉफ्टवेयर डेवलप होंगे, आप देखेंगे कि मुख्तलिफ किस्म के रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। सुपर कंप्यूटिंग जो एक वक्त में दो सॉल्यूशंस आपको जीरो या वन की बजाय जीरो एंड वन के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकती है वो गेम चेंजर होगी डाउन द रोड।
बहुत शुक्रिया रऊफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे और ख़ास तौर पे ये जो अब तक की खबरें हैं उनको हम आपके आपसे समझने की कोशिश कर रहे थे कि इनको किस तरह से हम डिसाइफर करें। बहुत शुक्रिया आपका।
It's a pleasure. Thank you.
और इसी मामले में इरम अब्बासी ने भी बात करने की कोशिश की और कुछ समझने की कोशिश की कि डीप सीक जो है उसकी लॉन्च से दुनिया पर क्या असरात होंगे। सेंटर फॉर न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी की जेनेट से उन्होंने बात की। जेनेट जो है वो इस वक्त बात जिस लिहाज से उनकी बात हुई प्राइमरीली वो इसमें यही था कि सिक्योरिटी और आम सार्फिन के लिए किस हद तक इसका फ़र्क पड़ेगा। और जेनेट हेगन जो है उनसे जब इरम अब्बासी की बात हुई तो उन्होंने ये खास तौर पर जानने की कोशिश की कि सिक्योरिटी के मामलात किस तरह से आगे बढ़ेंगे डीप सीक के आने से।
इससे इनकार नहीं कि यह वाकई एक मुतासिर करने वाला मॉडल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एआई के शोबे में अमरीकी टेक्नोलॉजी में जो कायदाना खसूसियात हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं, खासतौर पर कंप्यूटिंग के शोबे में जहां अमरीका को बढ़तरी हासिल है। मतलब वो जदीद चिप्स और सेमीकंडक्टर्स और डाटा सेंटर जिन्हें आला या जदीद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सलाहियतें हासिल करने के लिए आपको तरबियत देने की जरूरत होती है। लिहाजा डीप सीक मॉडल चाहे ये सस्ता और ओपन सोर्स ही क्यों ना हो शायद आइंदा में मुकाबला ना कर सके जबकि जदीद मॉडल जारी किए जाएंगे।
लेकिन आपने एनवीडिया के शेयर्स में रिकॉर्ड गिरावट देखी है। अब जब सस्ता वर्जन डीप सीक अभी उतना ही अच्छा है जितना ओपन एआई, तो आलमी कंपनियां अमरीकी कंपनियों में सरमायाकारी करने को तरजीह क्यों देंगी?
मुझे लगता है कि हमें यहाँ एक कदम पीछे हटकर सोचना चाहिए कि एआई कंपनीज क्या हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। वो सिर्फ ये नहीं देख रही कि क्या हम वो एक अच्छा मॉडल बना सकते हैं जो आज के दौर के मुताबिक हो, वो देख रहे हैं कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी को कैसे बनाएं जो बुनियादी तौर पर ज्यादा जहीन مہم اتنے وسیع مقصد کے لیے ہو کہ وہ واقعی دفاعی یا اقتصادی پیداواری صلاحیت کے لیے سب سے جدید ہو. اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں مجھے لگتا ہے کہ آپ جتنا جدت سے مقابلہ کریں گے اتنی ہی زیادہ صلاحیت بہتر ہوگی. چونکہ چین کو ہر طرح کے چپ تک رسائی نہیں تو انہوں نے وہی جدید ترین چپس استعمال کیے جن تک ان کی رسائی تھی. اب وہاں ایکسپورٹ کنٹرولز موجود ہیں جو اسے مستقبل میں اس کے کمپیوٹنگ کے شعبے کی صلاحیت کو اپ گریڈ کرنے میں رکاوٹ بنیں گے.
تو پھر دنیا ڈیپ سیک سے حیران کیوں ہوئی اور چیٹ جی پی ٹی اور ڈیپ سیک میں بنیادی فرق اور مماثلت کیا ہے؟
ہر کوئی یہی پوچھ رہا ہے کہ کیا یہ اے آئی کے شعبے میں امریکی برتری کو چیلنج ہے. اور پہلی نظر میں سرمایہ کار شاید یہی سوچ رہے ہیں کہ یہ چیلنج ہے, لیکن اگر آپ تھوڑا سا گہرائی میں دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ماڈل 20 جنوری کو ریلیز ہوا تھا. مارکیٹ کا رد عمل اس وقت تک نہیں تھا, رد عمل بہت دنوں بعد آیا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ ٹیکنالوجی کو سمجھتے ہیں وہ اتنے فکر مند نہیں ہیں, کیونکہ وہ اس چیز کو چینی صلاحیت میں بڑے پیمانے پر کوئی تبدیلی کے طور پر نہیں دیکھتے. میرے خیال میں جو چیز میرے لیے واقعی دلچسپ ہے وہ ہے اس کی ریلیز کا وقت, صدارتی حلف برداری کی تقریب کے موقع پر اس کا ریلیز ہونا. اور ہم جانتے ہیں کہ چین میں سول اور ملٹری مل کر کام کر رہے ہیں, تو میرے نزدیک اس سیاسی اور پالیسی شفٹ میں تبدیلی کے موقع پر واشنگٹن میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے ہوشیاری سے اٹھایا گیا قدم تھا. میرے خیال میں تکنیکی تفصیلات کو سمجھنا واقعی اہم ہے. لوگ جس چیز پر زیادہ بات کر رہے ہیں وہ ڈیپ سیک کا مبینہ طور پر $6 ملین سے کم لاگت پر تیار ہونا ہے, لیکن وہ لاگت نظر انداز کی جا رہی ہے جو ماڈل کی تربیت شروع کرنے سے پہلے ریسرچ اور ڈیولپمنٹ پر آتی ہے. لہذا دوسرے لوگوں نے جو کچھ کیا ہے اس کی نقل کرنا اور اس پر عمل درآمد کرنا بہت آسان ہے, لیکن اسے ترقی کے میدان میں آگے بڑھنا مشکل ہے. اور یہ وہ مرحلہ ہے جہاں سارا پیسہ لگتا ہے. اور دوسری وجہ جو میں سمجھتی ہوں کہ مارکیٹ جلد ہی خود کو درست کر لے گی اور یہ سمجھے گی کہ ڈیپ سیک وہ بڑی تبدیلی نہیں ہے جس کی ہم توقع کر رہے ہیں, کیونکہ جدید چپس اور سیمی کنڈکٹرز اور ڈیٹا سینٹرز کی صلاحیتوں کا سائز تبھی اہمیت رکھتا ہے جب آپ اے آئی کو استعمال کرتے ہیں.
بائیڈن انتظامیہ نے انویڈیا یا اعلیٰ درجے کی کمپیوٹر چپس تک چین کی رسائی پر پابندی لگا دی تھی. اس پالیسی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اور اس نے اے آئی میں عالمی مسابقت کو کیسے متاثر کیا ہے؟
It's a really important policy.
میرے خیال میں یہ واقعی ایک اہم پالیسی ہے اور ایک ایسی پالیسی جہاں ہم اثرات کو دیکھنے کے بالکل شروع کے مرحلے میں ہیں. ڈیٹا سینٹرز اور کمپیوٹ بلڈ آؤٹ جس کے لیے آپ ان چپس کو استعمال کرتے ہیں 4 سال کے دوران یہ پر چلتے ہیں. تو اس سلسلے میں 2022 میں ہونے والی برآمدی کنٹرول نے ایک خلا پیدا کر دیا. انہیں پھر 2023 میں مزید سختیوں کے ساتھ لاگو کیا گیا. تو اکتوبر 2023 تک آپ نے دیکھا کہ چین چپس کی درآمد کرتا رہا, اور اب جبکہ بہت زیادہ سخت کنٹرول ہے اس سے ان کی مستقبل کی اے آئی صلاحیتوں اور ان کے وسیع کمپیوٹنگ کے نظام پر اثر پڑے گا, اور اس پر بھی کہ وہ ان کو کیسے استعمال کرتے ہیں. ہم نے پہلے ہی دیکھا ہے کہ چین ایسے صارفین پر پابندی لگانے کی کوشش کر رہا ہے جس کے پاس چینی ایپ سے موبائل نمبرز دستیاب نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سائبر حملوں کی وجہ سے ہے, لیکن بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ کمپیوٹنگ کی حد تک پہنچ چکے ہیں کہ وہ مزید ایپ فراہم کرنے کے قابل نہیں.
اے آئی ٹیکنالوجی میں اس تیز رفتار ترقی کا عالمی سلامتی, سیاست یا دفاعی صنعت پر کیا اثر ہو سکتا ہے؟ انڈسٹری
It makes it a whole lot more exciting and a whole lot harder.
یہ اسے بہت زیادہ دلچسپ لیکن مشکل بنا دیتا ہے. میرے خیال میں یہ ماڈلز فطری طور پر دوہرے استعمال کے ہیں. اس کی واقعی وسیع اپلیکیشنز ہیں, اسی لیے وہ ماڈل جو آپ کی معاشی پیداوار کی صلاحیت یا نئی ایجادات میں مدد کر سکتا ہے وہی ممکنہ طور پر دفاعی استعمال میں بھی آ سکتا ہے. تو یہ واقعی دنیا بھر کی حکومتوں کو اس سے نمٹنے پر مجبور کر رہا ہے. یعنی آپ اس کے فوائد کو فروغ دیتے ہوئے اس کے خطرات کو کم کرنے میں توازن کیسے لا سکتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ کسی نے اس پر ابھی تک بہت تفصیل سے کام کیا ہے, لیکن ہم جانتے ہیں کہ امریکی محکمہ دفاع اس بات پر غور کر رہا ہے کہ اے آئی کی صلاحیتوں کو مزید کیسے مضبوط کیا جائے. ہم جانتے ہیں کہ اس کو ذمہ داری اور محفوظ طریقے سے استعمال کرنے پر بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے.
اور مصنوعی ذہانت ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں ہر روز نئی ڈیولپمنٹس اور نئے انکشافات سامنے آ رہے ہیں. نئی ایپس کیا آتی ہیں اور کس طرح سے یہ انڈسٹری آگے بڑھے گی, اس پر ہم آنے والے پروگرامس میں اور بھی انالیسس لے کے آتے رہیں گے. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف. اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی, facebook.com/voa urdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے voa urdu کے نام سے, اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزاد میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دا غا اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډ اول لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې د اوکی تھنې یا پټه کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د وی وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
سروسی د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزاد میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دا غا اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډ اول لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې د اوکی تھنې یا پټه کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د وی وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
افغان کډوالو کې رواني ناروغي علتونه او درملنې سکه دیشي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په امنیتي وضعیت او په ځانګړې توګه د پاتیشو امریکایي پوځي وسایلو پښتون اندېښنا څرګند کړي. د ډلیز امنیت د تړون سازمان عمومي منشي یمان کلی ویلی چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د سرحد امنیت ټینګول نه یوازې د تاجکستان بلکې د سازمان د ټولو غړو هیوادونو لپاره اهمیت لري. د نن اوسیه درنو اوریدونکو او کتونکو ستړي بشي په خیر راغلی. هیله لرم روغ جوړ خوشاله سي. زم ساسو نننۍ قربنا شناز نفیس. د نن اوسیه خبرونه کې به موږ د افغان مهاجرینو د رواني ناروغو په اړه خبرې کوو. د دې علتونه څه دي او د دې مخنیوي یا درملنه چې دا اغس کې دي شي په دې موضوع به موږ خبرې کوو. موږ سره اوسي خو ټولو نمخ کې د نننۍ خبرونو سر ټکی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په امنیتی وضعیت په ځانګړي توګه د پاتیشو امریکایي پوځي وسایلو پښتون اندېښنا څرګنده کړې ده. دغه وزارت وایي چې طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته دا وسایل چې د 2021 کال د اگست په میاشت کې پاتیشوي د پاکستان د امنیت لپاره جدي ګواښ ګڼل کېږي او ترهګری ډلې لکه تحریک طالبان پاکستان په بریدونو کې استفاده کوي. د پاکستان حکومتي چارو د طالبانو څخه غوښتي دي چې دا وسایل د ټیرریسټي ډلو لاسته ور نه رسیږي. طالبانو دا ادعا رد کړې ده او ویلي دي چې دغه وسایل په خوندي توګه ذخیره شوي دي. د ډلیز امنیت د تړون سازمان عمومي منشي یمان کلی ویلی چې د افغانستان او د تاجکستان ترمنځ د سرحد امنیت ټینګول نه یوازې د تاجکستان بلکې د سازمان د ټولو غړو هیوادونو لپاره اهمیت لري. هغه په دې اړه وویل چې د امنیت د ټینګولو لپاره 15 کلن پلان جوړ شوی دی چې د وسلو او د پوځي سامان برابرې دولو پکې شامل دي. دغه پلان د 2023 کال په نومبر کې د قازقستان په پایتخت استانا کې د ډلیز امنیت د تړون سازمان په غونډه کې تایید شوی وو. ښاغلی یمان کلی وویل چې افغانستان د ډلیز امنیت د تړون سازمان ته د جدي امنیتي ګواښونو سرچینه ده. د تاجکستان سلور ولایتونه د افغانستان سره ګډ سرحد لري او دغه هیواد د طالبانو حکومت سره نږدې اړیکې نه لري. طالبانو حکومت بیا د دې ګواښونو ادعاوې رد کړې دي. د بی سرحده کرکټ د خزو لوبډلې د پنځمبي په ورځ د جنوري په 13 په آسترالیا کې د افغانستان د خزو د کرکټ لوبډلې ته ماته ورکړې ده. د افغانستان د خزو لوبډلې لومړی توپهانه وکړه او پټاکلو شو شلو اوورونو کې مقابلې ډلې ته د یو سلور منډو هدف ورکړو. د افغانستان په لوبغاړو کې شازیا زئی تر ټولو ډیری سلویخت او نیلاب ستانکزئی
دریالس منډه وکړه. د بی سرحد کرکټ لوبډلې دا هدف په 19.2 اوورونو کې د دریو لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړو او لوبه وګټله. په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل وو چې دغه افغاني لوبغاړي د کرکټ میدان ته ښکته شوي او له بل او د لوبډلې سره سیالي وکړه. یو ځل بیا نن وضعیت پروګرام ته په خیر راغلی. زه یم ساسو قربنا شهناز نفیس. څنګه چې تاسو معلومه ده درنو اوریدونکو، په پاکستان کې میشت افغان کډوال او په تیره بیا میرمنې د کډوالۍ د چیلنجونو، بیروزګارۍ، د ماشومانو تعلیم یا د زده کړو، روغتیا، کومبل حیوان هیواد ته د تګ لپاره نه خدمېدونکو انتظار او د ځایي حکومت د کډوالو په اړه کم نوي نوي ګواښونه او تګلارې چې دي د دې د نوي ژوند برخه ده. دا کډوونه د کډوونو ډک جون چې دی دا د کډوالو میرمنو او سړو دواړو په رواني او ذهني صحت باندې اغیز لري. لکه خفغان شو، جوور خفغان چې مونږ ډیپریشن ورته وایو، تشویش شو او یو شمېر نورې رواني نور ناروغۍ چې دي هغه ښځو سړو دواړه ریپورټونه داسې دي چې هغه اغیزمن کړي دي. نو په نننی پروګرام کې په دې موضوع باندې مونږ خبرې کوو او دا به ګورو چې په دې بیوسۍ حالت کې د دغو مسلو حل چې دی، د افغانو کډوالو چې کم ورسره مخ دی، هغه سکه دی شي. مونږ ګورو مونږ سره په لاین باندې دی وخت کې څوک دي. مونږ بلنه ورکړې ده ډاکټر اعزاز جمال صاحب ته. دوی د رواني ناروغو ډاکټر دی. ډاکټر اعزاز جمال صاحب، تاسو مونږ سره د ټلیفون په لیکه یې؟ اوکے. مونږ ته ویل کیږي چې ډاکټر اعزاز جمال صاحب چې دی دی وخت کې مونږ سره د ټلیفون په لیکه یا په اسکایپ باندې دی نشته دی. او یو پیکج چې دی هغه تاسو ته دی وخت کې مونږ وړاندې کوو د نو اوریدونکو. ښه، ډاکټر اعزاز جمال صاحب تاسو مونږ سره یې؟ ها، زمونږ غږ چې دی ډاکټر اعزاز جمال صاحب چې د پاکستان کې د روان ناروغو ماهر دی او ډیر افغان کډوال چې دی چې په دې روان یا نفسیاتي یا دماغی ناروغي چې ورته مونږ وایو په دې باندې اخته دي، هغه دوی ته ورزي په روزانه بیسز باندې دي ته ورزي او خپل بیماری کم علامت چې دي په هغه باندې او د عددی علاج د پاره د دې علاج د پاره د دې خدمات چې دغه حاصلولو کوشش کوي. مونږ ته ویل کیږي یو پیکج چې د هغه تاسو ته وړاندې کوو، هغه نه رستا مونږ به کوشش کوو چې زمونږ ملما مونږ سره شامل شي په پروګرام کې او په دې موضوع باندې هغه سره مونږ خبرې وکړو. نو راځي اورو پیکج.
د پاکستان د بهرنی چارو وزارت وایي شفقت علي خان په یو خبره کړي خبر پانه کې ویلي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو او پر دغه هیواد باندې د طالبان د بیا واکمنېدو وروسته د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د ډلې په ګډون تروریستي ډلې د امریکایي پوځي تجهیزاتو او وسایلو څخه په تروریستي بریدونو کې کار اخلي.
په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو پرمختللي وسلې چې د 2021 کال د اگست په میاشت کې د دغه هیواد د ځواکونو د وټلو په پایله کې پاتې شوې دي، تل د پاکستان د امنیت او د اوسیدونکو د خوندیتوب د پاره د ژوري اندېښنې یو مسأله و.
خود طالبان د حکومت مرستيال ویان حمدالله فطرت په افغانستان کې امریکایي وسلو او تجهیزات ته د تروریستي ډلو لاسرسي ادعا رد کړي او ویلي چې دا وسلې او تجهیزات په خوندي ډول ذخیره شوې دي.
سلاح‌های بجامانده از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در کشور عموماً در اختیار طالبان هست و ای که گروه‌های تروریستی همکار طالبان مثل تی تی پی و انصارالله تاجیکستان و سایر گروه‌های که همکار طالبان هست به این دسترسی داشته باشه قابل شک نیست.
خو یو شمیر نور شنونکي د پاکستان څرګندون ته د شک په سترګه ګوري.
اوس دا دوی تشویشونه لري چې په افغانستان کې کومې سلاوي چې د غربي نړۍ نه پاتې ده د دغه د قاچاق او د دوی د امنیت پر درشل کې زیانمن بسی. نه داسې نه دی، دوی غواړي چې دغه سلاوي د پاکستان په ډیپوګانو کې او د پاکستان له ادرسه د نړۍ د نورو هیوادونو سره په معامله کې خرڅ شي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د امریکا د وڅلوېښتم جمهور رئیس په توګه د لوړې تر مراسمو یوه ورځ مخکې د روان 2015 کال د جنوري په 19 په واشنگټن ډی سي کې د خپلو راټول شویو زرګونو پلویانو ته په خبرو کې له افغانستان څخه د خپلو پوځي تجهیزاتو د بیرته ستنولو په اړه هم خبرې کړې وې.
موږ خپل ټول پوځ بیا ورغوه او هغوی یا بایدن حکومت میلیاردونه ډالر طالبانو ته ورکړل. دوی زموږ د پوځ د تجهیزاتو یوه لویه برخه دښمن ته ورکړه.
تر دې مخکې د پخواني جمهور رئیس جو بایدن د ملي امنیت شورا د 2020 کال د اگست په میاشت کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال په دغه هیواد کې طالبانو لاسته د امریکایي وسلو لاسرسي دعوی د خندا وړ بللې وي. د رند څیړنیز بنسټ غړي جیسن کیمبل د امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې پاتې پوځي تجهیزاتو برخلیک د پام وړ مسأله ده.
په کومه لهجه چې په خپله ټرمپ او یا هم د بهرنیو چارو وزیر روبیو ژغیږي او د امریکا د نظامی تجهیزات غوښتنه کوي او یا هم د پاتې بندیانو د نه خوشي کېدو په بدل کې د طالبانو په مشرانو د انعام د ایښودلو خبره کوي، دا یو څه تند او د مقابلې لهندی.
د امریکا دفاع وزارت تیر کال په یو راپور کې ویلي و چې د 1.1 میلیارد ډالر په ارزښت پوځي وسایل او تجهیزات د طالبانو لاسته د افغانستان د پریوتلو د مخه دغه هیواد ته چمتو کړی وو. د دغه وزارت د راپور له مخې افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د مخه نږدې ټول ډیر مهم نظامی وسایل چې په دغه هیواد کې د امریکا پوځ ریکار اخیست تخریب کړي او یا هم انتقال کړي دي. وحید فیضی، د امریکا غږ.
یو واری بیا د نن وضعیت پروګرام ته په خیر راغلی. زه یم ستاسو قربانه شهناز نفیس، او دې وخت کې ما سره نوشابه جان آشنا ناصر زمونږ همکار. نوشابه جانې، مونږ کوشش کوو زمونږ د رواني ناروغۍ کم ډاکټر ته چې بلنه ورکړې وه، ډاکټر اعزاز جمال صاحب، چې هغه مونږ سره شامل شي پروګرام کې. او دا ظاهره ده یو ماهر چې وي د دې ناروغو هغه په دې موضوع باندې خبرې کوي. او تاسو ته مونږ ځکه تکلیف درکو چې په دې کډوالو ته نه صرف پاکستان کې بلکې نور هیوادونو کې چې مونږ وګورو افغان کډوالو مونږ خبره کوو، نو ډېر مشکلات سره مخ دي. او دا ویل کېږي داسې رپورټونه راځي خپل زما پاکستان کې د نسو ډاکټرانو سره چې داسې افغان کډوالي چې دي هغه د دې کلاینټس دي له روزانه راځي دا تکلیفونه لري. نو دې سره زما خبرې شوې دي، نو هغه وایي چې ورځ تر ورځه د هغه کډوالو مریضانو نو شمیره کې چې دی هغه کې تعداد کې زیاتې راځي چې کوم دا دماغی ناروغي چې دی دا هغه شکار دی. نو په دې ناروغو خو مونږ څنګه چې ما ویلې زما ایکسپرت نه یم، تاسو ماهر
نه یم، ډاکټر نه یم چې پر رواني ناروغي وغږی هم bale
خو څه خو بوایو د افغان کډوالو مشکلات چې دی. یو بل دا خبره ده چې ظاهري خبره ده د تکله د کډوالو ته دماغی ناروغي چې کیږي مختلف عوامل لري، لکه سم مشکلات سره د دې مخ ته چې هغه وجنه دا ناروغي ورته کیږي.
بالکل شاناز جان، هم دسه دا موضوع ډیره مهم هم ده. افغان کډوال د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې خواره واره پراتی دي. هغه عوامل چې افغان کډوال له عمله مهاجرت یا د افغانستان یا د هیواد نه وتلو ته مجبور کړی دي، یا هغه مشکلات چې دوی د افغانستان نه وتلو ته مجبور کړی، هغه مشکلات یا ستونزې لا پځې پاتې دي. نو کله چې دوی په جبري توګه د دې هیوادونو نه ایستل کیږي او بل هیواد ته کډه کیږي، طبعا دوی د رواني لحاظ نه په یعنی په یو رقم په مشکل باندې اخته کیږي، په رواني تکالیف باندې اخته کیږي، ځکه هغه مشکل حل شوی نه چې په خپل هواد کې دوی ورسره مخ دي، اما دوی په جبري توګه بیرته به هواد تشړل کیږي چې الته ورته بیا د ژوند شرایط بیرته برابر نه وي. البته د افغانستان د افغانانو کډوالي یوازې د طالبانو د راتګ پورې تړلې نه ده، مخکې دا غنه هم افغانانو ډیره کډوالي تیرا کړی دا، خو اوس شمیرای بیخی ډیره شوې ده. د مکتب موضوع دلته مطرح ده، د نجونو د مکتب موضوع مطرح ده، د بیکاری موضوع مطرح ده، نور مسائل د امنیت موضوع مطرح ده چې اکثرا کورنۍ ځان مسونه نه احساسي، اکثرا کورنۍ د مکتب د وجه چې کله اولادونه د مکتب نه پاتې کیږي، اته یو کورنۍ کې چې یو جنې نالوسته پاتې کیږي یا د مکتب نه منع کیږي، نو دې پوری پوره کورنۍ یا فامیل تړلې ده، دوی کډوالې ته مجبور کیږي. نو هغه عوامل او تر اوسه پورې افغانستان کې شته ده، اما په جبري توګه خصوصا د دوو گاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان نه د دوی شړل بیرته پر دې رستونځو افغانستان ته راتګ، چې په افغانستان کې هم اقتصادي ستونزې سره دوی مخ دي، د بیکاری مسله ده، د مکتبونو مسله ده، د کوم عواملو د وجه نه چې دوی تلي واغه هم دغه وسم یعنی هغه مشکل شته ده، سرپناه مسله ده، داخلي بیزای شي بیا بل سمزه ده،
ټول لغټه کومګ وګورو لکه څنګه دا بیا بزویم چې نه صرف پاکستان په ایران نم دا خبرونه راځي چې د شپې کمې چاپی د پولیس تخوا د دې په کورونو اچولې کیږي، اغه کې مرمنې خزم وي، ماشومانی ځوانانی ورکه پیغلې وي، نو دی ماندې یو کومه یره چې تیریږي د دې وجینم د غیره چې دا د دې په دماغ کې پاتې شي، نو چې ورته پانګریزه کې پوسټ سټرس پوسټ ټروماتیک سټرس ډیسارډر ورته وایي، اغه شی د دې په دماغ کې پاتې شي، اغه وجینا دی یو یره لري، یو خفګان چې د جوړ خفګان دی لري، او دا غي مقابله چې دی په نشي کولې د دی وجینا بیا نوري بایولوژیکل ډیزیزز چې ورته وایي لکه دغه شو د شوګر شو های بلډ پریشر شو فشار چې دی هغه شو اغي وجینا هم هغه بیماریان دي چې یو ځکه دا یو بل سره تړلي ناروغي چې دا نوري بیماریان چې یو بل سره دا تړلي بیماریان دي،
خو رواني ناروغي د سده چې کله یو انسان روح او روان آرام نه په اروایي لحاظ نه یا د روان لحاظ نه رواني لحاظ نه د آرام نه، نو د ډیرو نورو ستونزو او د ډیرو نورو د امراضو د پیدا کېدو سبب هم ګرځي. تاسو د خزو ماشومان موضوع ته اشاره وکړه، شاناز جان په دې اړه رپورټونه هم خبرې شوې دي چې د کډوالۍ په موضوع کې د بیرته راستنېدو جبري راستنېدو په موضوع کې یا بحث کې تر ډیره خزه او ماشومان ډیر اغیزمن شوی دی،
د کور کومه یاره چې په دې کې راتلون کې چې د داغي پته ورته نه لګي چې زمونږ راتلون کې چرته وي، کم هیواد کې وي، څنګه بوي، څنګه بنې دی، دا کم ډاکټران چې دی لکه ډاکټر اعزاز جمال چنن ورته مونږ بلنه ورکړې و خو سپورې اوس نشته، مونږ کوشش کوو ډاکټر می افتخار حسین یو ډیر غټ نوم دی کله مونږ د افغان کډوالو خبر چې کوو د مفت علاج چې دی په پیښور کې کلینیک لري په حیات آباد کې، مفت علاج افغان کډوالو ته ورکوي، نو هغه مونږ کوشش کوو ک راغو سره شامل شو، هغه نه به مونږ د پښتنو کو خودي سره چې زما کمې خبرې کړي او ماته د پښتنو کا چې کمې داسې رواني ناروغي دي چې د دې ور سره مخ ته د افغان کډوالو، نو دې د انزایټي دغه واغستو انزایټي نو شابجان یو داسې بيماري ده چې تا ته علت نخکاری چې دا خو یو یره لري،
یو یره در سره ده،
یو یره وی
استراب کې یو ایره کې انسان چې څه وکيږي
پر
او افغانان دا محل امدسې یو نامعلوم برخلیک سره په بهر کې مخ دي، دغه سوم زاروانی سوم زای یوازې په پاکستان او ایران کډوالو کې نه ده، ایران او پاکستان سره په فرنګي لحاظ موږ ډیر مشارکات هم لرو، د ډیر بیگانګي اسلامي هیوادونو دی فرنګي مشارکات لرو، د ډیر نابلدی
احساس هلته نه کوي، مګر د حکومتونو عکس العمل دوی مجبورې چې ځینې ستونزو سره دوی مخ شي.
هغې کومې تګلارې چې ټاکي نن یو سوی سوابل سوی څنګه چې ما وویل پولیس چاپي او بیا په زور خپل هیواد
هلته نه مساعده شرایط دادي. خو کله چې غرب ته راځي دلته به بل ډول ستونزو سره مخ کیږي، چې دا هم د ځینو کورنۍ اکثره کورنۍ لپاره یوه رواني ستونزه ده چې په فرهنګي لحاظ، په ټولنیز لحاظ، په اقتصادي لحاظ، په هیڅ لحاظ د افغانستان د ژوند سره ډیر تطابق نه لري. بیا په دې ټولنه کې ادغام د افغانانو د دوی فرهنګ سره بلدېدل، مدغم کېدل، ځینې شرایط منل،
د خپل وطن زړه شرایط دماغ باندې فشار غورځي،
ډیر زیات فشار راځي،
یعنی نوې ماحولی هر څه نوی وي، نو دا هم د دماغي ناروغي چې دغه سبب کېدی شي، یو غټ علت دا هم کېدی شي. نو د انزایټي خبره ما تاسو ته کوله، ما دې نه بیا پوښتنه وکړه چې انزایټي لکه دا څه شی دی کنه. خو موږ ته پیکیج ویل کېږي، یو پیکیج چې دی هغه موږ وړاندې کو خپل اوریدونکو ته. بیا ما چې سونه پوری نفسیات ویلی دي، نو شاوجانې په کالج کې پوهنتون کې او سونه پې زه پوهېږم، نو هغه معلومات په خپل اوریدونکو چې دي هغې سره مونږ شریک کړو. خو اول یو پیکیج چې دی
یو رپورټ دی، همدای وخت دی، ځکه هغه هم یو صحي برخه کې جوړ دی، په خوست کې یو کلینیک جوړ شوی دی چې د خلکو د هوساینې لپاره یا تداوی لپاره کار کوي. نو راځئ دا به یو ځای وګورو او واورو. بیا به
د خوست په مرکز او یو شمیر ولسوالیو کې شاوخوا یوولس کلینیکونه د ودانیو د نشتون له کبله په نامناسبو شخصي کورونو کې فعالیت کوي. د دغو کلینیکونو له جملې یوې د غرشین په نوم دا روغتیایي مرکز د لټکو سیمه کې په یوه کرایي کور کې جوړ شوی چې د روغتیایي خدمتونو لپاره مناسب نه دی او ناروغان له زیاتو ستونزو سره مخ کړي دي. د سیمې اوسیدونکو لاړوند ادارو غواړي چې روغتیایي ستونزو ته پاملرنه وکړي.
ضرورتونه خو ډېر دي، دنیا مخ ته خامخا ضرورت اوي ته شته، د کلینیک د پوره صفایي د پوره ضرورت شته، چې لږ صفا ځای پیدا شي او لږه خوري کې وشي، لږه دومره هغه شي چې کلینیک د مطلع کلینیک په شکل جوړ شي، او برانډا ځای پا دو کوټې ځای پا دي، مطلع دې ته پوره چې کار څه شو کومک چا وکړو یا شوا چا کړو، مطلع دې ته پوره کلک ضرورت ته.
ورته مهال د همدې کلینیک روغتیایي کارکوونکي هم وایي چې هر ورځ شاوخوا 400 ناروغان ورته مراجعه کوي، خو په شخصي کور کې ټول خدمات نشي وړاندې کولای. د دوی په خبره د مناسب ځای نشتون د خدماتو پر څرنګوالي سربیره د طبي وسایلو او درملو پر خرابوالي هم منفي اغیز کړی دی.
ستونزې خو او شخصي کور دا به حد زیاتې دي، په یوه کلینیک کې کنه چې معیاري تعمیر نه وي خدمات متضرره کیږي، نو په دې یوه کوټه کې او پی ډي کې زه نرسنګ چارې او هم او پی ډي او مریضانو بیروبار هم زیات وي، نو په هغه طریقه خدمات چې څرنګه ټولنې ته عرضه کیږي په هغه طریقه نه کیږي، ولې نوبت نه مراعت کیږي او حفظ الصحانه نه مراعت کیږي، آی پی نه مراعت کیږي، نو ډېرې ستونزې دي چې په هغه دي.
بل خوا که څه هم د خوست عامې روغتیا چارواکي د دې کلینیکونو ستونزې پر ځای ګڼي، خو ژمنه کوي چې په راتلونکي کې به یې تعمیراتي ستونزو ته رسیدګي وکړي.
موږ په عموما په خوست کې اوولس کلینیکونه لرو چې هغه په شخصي ودانیو کې دي. موږ د وزارت مقام سره خبره شریکه کړې ده چې انشاءالله موږ به د تعمیرونه جوړوو او خدمات پکښې وړاندې کوو.
په خوست ولایت کې دغه یوولس کلینیکونه په داسې حال کې په نامناسبو ودانیو کې فعالیت کوي چې د خوست ولایت په مرکز او ځینو ولسوالیو کې شاوخوا یوولس نور کلینیکونه لپاره ودانۍ جوړي، خو د څو کلونو په تیرېدو لا هم نه دي فعال شوي. شمساریان، امریکا غږ.
شنوندگان گرامی برنامه صدای شما ستاسو غږ، پس از این شما می توانید بر علاوه تماس مستقیم با این برنامه به شماره واتساپ صدای امریکا نیز زنگ زده و پیامتون را ثبت کنید. پیام صوتی شما روز بعد در لابلای برنامه صدای شما ستاسو غږ نشر خواهد شد. شماره واتساپ صدای امریکا مثبت 1-202-255-6958 است. منتظر پیام ها و نظریات سالم روزانه شما شنوندگان عزیز می باشیم.
در نوریدونکو د نننو وضعیت پروګرام ته یو واری بیا په خیر راغلی. زیم ستاسو قربنا شهناز نفیس. او د وخت کې کم ډاکټر ته چې مونږ بلنه ورکړی و چې افغان کډوالو کې کم دماغی ناروغي چې دي رواني ناروغي ورته مونږ وایو پاغي مونږ سره خبرو کې هغه خو نشته دی خو البته نوشابه جانه آشنا زمونږ همکار مونږ سره ده. نو نوشابه جانې مونږ سونه معلومات چې لرو په دې موضوع باندې پاغي زه تاسو خبرې وکړو سم معلومات وبر کو خپل اوریدونکو ته
شاناز جان ما تاسو هم کډوالی تیر کړی دا په دې درد کویګو او هغه څه چې خصوصا د میرمنو هغه روح او روان زپی او د کوم حالت نه تیریږي کنه یوازې خزانه ټوله کورنۍ چې په کډوالو کې ول رواني سنز ډیر دي د دې لاملونه به مونږ تاسو په ځان هم تجربه کړی.
بالکل او بالکل. نو خدا واده مونږ خپل اوریدونکو سره کوو چې را روانه اونې س وخت به مونږ بیا ډاکټر اعزاز سے بیا بل یو ډاکټر ته بلنه ورکو ځکه دا ډیره مهمه موضوع ده زما په فکر او په دې کوم معلومات چې مونږ لرو هغه خپل دغه اوریدونکو کتونکو سره به شامل. نو نوشابه جانې ما انزایټي باره کې خبره کوله دا چې څنګه ما تاسو ویل ما ډاکټرانو سره خبره کوله چې د دې علامات سوي څنګه احساسوي او کله دا علامات کمزې ته ورسي چې باید هغه کس چې د مریض چې د
ډاکټر
ته لاړ شي. زمونږ ډیر داسې خلک دي خاص کر د زمونږ په سیمه کې چې هغه د دماغي ناروغو ډاکټران چې دی اغي ته دونې نزي نور کدا سی سناروغي وی اغي خود اغي ته زی ته غواړي خود دماغي ناروغي کله خبره چي راشي نو دی ور کدا سی یو شرم غوندې کې محسوسه یا لیون غنیدا لیون توپ نه ده
دا دا موضوع د عقلی یا د دماغي موضوع دا خو بل جدای دغه ایره یا استراب چی پیدا کیږي چې دا انزایټی چې دا کنه اصلا دوی نه درک کوي چې دا کوم تکلیفي
او
دغه ویره او ورختای
ویره د معمول نه لږ زیاته وي لکه زړه درزا دونه تیز وي چې چاته انزایټي او دای ته چې نزدې ناست یا زړه درزا ته اوري یا ته ورته غیږه ورکه هغه ته محسوسولی شي. بل دی ما د خوله راځي خوله پی راځي دا کله دی دا ډیپریشن کې مایوسی کوم بیماری چې دا دی کې دا بلا وجه لکه علت نه خودی ته جڑا ورځي بلا وجه دی جاړي. نو دا داسې شیان دي چې باید مونږه ایزی وانلو دا علامات دي او دا چې کله د دې علاج نشي نو دا زیات دي شي او وخت سره سره نو دا د چې د دې علاج په وخت باندې ډیر ضروری دی.
ډیر ضروری دی. شاناز جان فکر کوم د سټډیو سات چې ګورو وخت ام دومره لبره منغه مونږه دوه ډاکټر صاحبان چې ملمانه کړي دواړو تلیفون نو پیغام بختیاری ونکړه که تلیفون نو کې څه ستونزه و ارته چې خو په پروګرام کې د دوی تشوه نو په هر صورت مننه
شاناز جان په دې موضوع څنګه چې ما مخکې ویل ضرور به په دې خبرې کوو او په دې اړه معلومات چي دي هغه بخپل لیدونکو کتونکو سره شامل وو. نو دې سره نو شابه جانې خدای پامانی وو غواړو د کتونکو اوریدونکو نه دې سره د خدای پامان مونږ ته اجازه راکړي تر بیا پوري
شپه ورځ مې نیک مرحله ما
په افغانستان کې د روان وضعیت خبري پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبري اعلان مو د واشنگتن له استودیو غان
سلامونه سلیم شي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب يم
زه غالیا رانا نورستانه يم
زه احسان لاریب زم
سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د ورستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند وړې او ژورې درخایي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهمو افغانانو ته د نظر څرګندولو موقع برابروي.
امریکا غږ په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخکښ منبع په توګه په هر اړخیزو او بې طرفو راډیوي خبرونو